السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې افغان دولت او طالبان سلا شوي چې بل پړاو خبرې به هم دوه کې پیلوي. 2000 میلادي کال د جګړې د پای ته رسولو هڅه به سار پکې وشوي، خو په دې اړه درته یو تفصیلی راپور لرو. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکړه دی چې د او نورو راپورونو تراشو په مکړه د سات خبرونو ته. په بغلان کې تلور کان کیندون کې د کان د نن نه یوې 14 کې وژل شوی. ملي امنیت وایي د زینو وژل شو خبريالانو قاتلان طالبان یا داعش دي. او ایران کې د ژغورنې هغه عملیات درېدلی چې د واورې خوېدو له پیښو وروسته پیل شوی و. بشپړ خبرونه. د بغلان ولایت د تالاو برفک د ډبرو سکرو په کان کې پرون د یوې 14 په نتیجه کې څلور کان کیندونکي ووژل شول. د تالاو برفک ولسوال عبدالاحد برفکی ازادي راډیو ته وویل چې 14 د میتان گازو له عمله شوې ده.
څلور نفر کې د مادن ګیر اومده ګیس ګرفتان یا
څلور تنه چې په کان کې ګیر پاتې وو غازو نیولې. یو جسد راوستل شوې او د دریو نورو د راوستلو لپاره د مسؤلینو هڅه روانه دي.
د خاغلی برفکی په وینا دا یو خصوصي کان د تالاو برفک په هغه سیمه کې دی چې طالبان پرې کنټرول لري. د ازادي راډیو سمیز خبريال وایي درې اونۍ مخکې هم په دې ولسوالۍ کې په یو بل خصوصي کان کې د ورته 14 په نتیجه کې دوه کان کیندونکي وژل شوي وو. ویل کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د ډبرو د سکرو په لسلو زیاتو کانونو کې چې ډیری خصوصي دي او په معیارونو هم برابر نه دي، نږدې 200 کارګر کار کوي. ډیر دغه کانونه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي. د افغانستان ملي امنیت وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژلو په تړاو یو نیول شوی کس د طالبانو د خاري جبهې غړی دی. دوی دغه راز ویلي. په ننګرهار کې د انعکاس د ټلویزیون د خبريال ملال میوند د قتل په تړاو یو نیول شوی کس بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړی دی. د دغه ریاست چارواکو دا څرګندونې پرون د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې په غونډه کې وکړې. په غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر ویل چې د تلو نیوز د سیاسي خبرونو د پخوانی چلوونکي یماس یاواش د وژلو په تور هم درې تنه نیول شوې دي. د ولسمشر د دوهم مرستیال د رسنیو د دفتر لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې په دې وروستیو کې د خبريالانو او د مدني ټولنې د فعالانو د هدفي وژنو د زیاتوالي مسأله وڅېړل شوه. حکومت دا کار د طالبانو او داعش بولی، خو طالبانو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې دوی د مدني فعالانو او خبريالانو په وژنه کې لاس نه لري. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده د 11 غړو او دو مهمو طالبانو د وژلو خبره کوي. د وزارت پرون په یو خبرپاڼه کې وویل چې دغه وسلوال وړمش په پناوي ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوی دي. د خبر پانی لمخې د القاعده ډلې ټول وژل شوی غړي د مانخښونکو په ګډون د طالبانو لپاره د سنایپر او د شپې دوربین کارولو په برخه کې د هوونی او روزنې مسؤلین وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د القاعده شاوخوا 600 غړي به اوس هم په افغانستان کې فعال وي. د کابل لوګر د سړک د دوهم لاین د جوړولو دوهم فاز په سلو کې نوی بشپړ شوی او ډیر ژر به ګټې اخیستنې ته وړاندې شي. دا خبره د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې او لیکلي دي چې د څه باندې 40 کیلومتره په اوږدوالي د دغه سړک چارې چې ټول لګښت یې د ټولګټو وزارت ورکوي بشپړېدو ته نږدې دي. د افغانستان د ټولګټو یا فواید عامه وزارت ویلي چې د کابل لوګر د دویم لاین سړک به په دریو پړاوونو کې جوړ شي چې د لومړۍ برخې چارې یې چې د کابل ولایت د موسهي ولسوالۍ د سقاویل دښتې څخه پیلېږي او د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ پورې غځېږي لاله مخکې بشپړې شوې دي. ایرانی ژغورونکو د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د خویدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله تری تم شوو کسانو پسې پیل کړي وو. د ایران دولتي ټلویزیون پرون خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوي او د نړیوال سرې میاشتې د ادارې لخوا هم 14 کسان چې تری تم شوي وو ژغورل شوي. د ژغورنې دغو عملیاتو چې لاس ټیمونه پکې ښکیل وو درې ورځې وخت ونیو. او په بلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد اعتراضونو په دوام پرون معترضانو هوا ته سرې او سپینې پوکاڼې خوشې کړې. دغه پوکاڼې په پلازمینه منسک او یو شمېر نورو ښارونو کې د معترضانو د نسبتا وړو ډلو لخوا هوا ته خوشې شوې. په منسک کې د څو تنو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی. د اګست له 9 لکه چې الکساندر لوکاشینکو د جمهوری ریاست د یوې بلې دورې ګټونکی اعلان شوی، په دې هیواد کې مظاهرې پیل شوې چې تر اوسه دوام لري. ویل کېږي چې تر اوسه له 10,000 زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي هم دي. ازادي راډیو ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دولت او طالبانو وپتیله چې دوهم پړاو خبرې هم دوحه کې وکړي. د دولت لوری وایي چې د خبرو د سر موضوع به یې اوربند وي.
زمن لاړخه په اجنډا کې په لومړي سر کې په اوربند باندې ټینګار وشو او ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي.
2000 میلادي کال چې اوس پای ته نږدې یو، د سولې د هڅو یو بې ساری کال وو.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه اقدام دی.
د طالبانو او امریکا له هوکړې تر بین الافغاني خبرو دې موده کې څه پېښ شول؟ یو تفصیلي راپور کې مو کتنه ورته کړې. په نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک خپرېدا پر مهال پرون اروپا کې د دغې ناروغۍ پر ضد د واکسین پراخ پروګرام پیل شو. په یو ځانګړي راپور کې به دا هم واوري چې کورونا وایروس افغانانو ته هم له ځاني او مالي پلوه زیانونه اړولي. دویمه نیمایي د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرام ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچی پلاوی به په ټاکلي وخت، یعنی د راتلونکي جنوري په 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړي. دا خبره افغان چارواکو او طالبانو پرون یک شنبه تایید کړه او وی ویل چې د خبرو په دې پړاو کې به پر هغو موضوعاتو خبرې کیږي چې دواړو لورو د اجنډا په ترتیب شوو لستونو کې شامل کړي او یو بل ته سپارل دي. له دې مخکې د افغان ولسمشر په ګډون یو شمیر افغان چارواکو ټینګار کړی و چې د سولې د خبرو دوهم پړاو دی د افغانستان دننه وشي، چې دې مسلې د سولې د خبرو د دوهم پړاو د پیلېدو او ځای په اړه ځینې اندېښنې راپارولې وي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري چمتو کړي راپورت.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د دې ملاتړ وکړ چې د سولې د خبرو دوهم دور د پټاکلي وخت، یعنی د جنوري په 15 په دوحه کې ترسره شي. خو ولسمشر بیا هم ټینګار کوي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې وشي. ښاغلی صدیقي وویل چې ولسمشر د سولې د مرکچي پلاوي او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرانو په غوښتنه او له نړیوالو ملاتړو سره په مشوره او هم د دې لپاره چې د دوهم دور خبرو په پیلېدو کې ځنډ رامنځته نشي له دې سره موافقه وکړه چې د خبرو بل پړاو د په دوحه کې ترسره شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون هم بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا د مشرتابه د کمیټې په غونډه کې په دې سلا وشو چې د سولې د خبرو دوهم پړاو د په خپل ټاکلي وخت په دوحه کې پیل شي او په دې خبرو کې به اوربند افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي لپاره یو لومړیتوب وي.
د رهبری کمیټې پریکړه وکړه چې مذاکرات به په 15 د جنوري په دوحه کې بیرته شروع کیږي او زمنګ لاړخه په اجنډا کې په لومړي سر کې په اوربان باندې ټینګار وشو او ټولو ګډونوالو غوښتنه وکړه چې حیات کاملا د اجنډا په تعین او ترتیب کې او له طالبان سره په توافق کې صلاحیت لري او ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي.
خغلی خوزون په دې اړه چې یو شمېر نورو هیوادونو هم په دې وروستیو کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی وویل چې ډېر دغه هیوادونه د کورونا د خپرې شوي و بالا عمله له خپلې دغې ژمنې په شا شوي دي. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق هم تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو مرکچي پلاوی هم دې ته تیار دی چې د جنوري په 15 له مقابل لور سره د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. نوموړی وایي د خبرو په دې پړاو کې به د اجنډا پر هغو موادو بحث او خبرې وشي چې فهرست دواړو لورو له مخکې برابر کړی او یو بل ته یې سپارلی دی.
د افغانستان د اسلامي امارت مذاکراتي ټیم او مسولین ژمن دي چې د کړي وعده او هغه معمول مطابق بیرته مذاکراتي مجالس پیل شي. په مجالسو کې به پر هغو موضوعاتو باندې خبرې به کیږي کوم موضوعات چې په ایجنډا کې شامل دي او په هغو باندې به بحث کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د ملکچي پلاو ترمنځ د خبرو په لومړي پړاو کې چې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوې وې او شاوخوا درې میاشتې دوام وکړ، دواړو لورو د خبرو د دوام لپاره پر اکران لارې موافقه وکړه او هم پر راتلونکي اجنډا د بحث لپاره د خپلو غوښتنو فهرستونه له یو بل سره تبادله کړل. له دې مخکې هم د افغانستان د دولت ملکچي پلاوي ډېر ځلې د شخړو پر کمېدو او اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې له طالبانو سره په هر ډول خبرو کې دغو دواړو ته لومړیتوب ورکوي. دا یوازې د افغان چارواکو غوښتنه نه، بلکې د افغانستان د اکثریت وګړو هم دا غوښتنه ده چې ژر د اوربند وشي. د سیاسي او امنیتي چارو اکثره کتونکي په دې باور دي چې که طالبان په رښتیا په افغانستان کې سوله غواړي نو باید اوربند وکړي. یو هم د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال دولت وزیری دی. ښاغلي وزیری په افغانستان کې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو د زیاتوالي په اړه چې څوک تر شا لاس لري، څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې د دې بریدونو تر شا لاس ولري بستر طالبان ورته برابر کړی دی. نوموړی وایي اوس چې د سولې د خبرو دوهم پړاو پیلېدونکی دی، طالبان باید د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او د باور فضا د رامنځته کولو لپاره اوربند وکړي.
د حل لاره دا ده چې طالبان اوربند وکړي، باور رامنځته کړي. طالبان غلط په لاره روان دي چې اوربند نه کوي او زور کوي او امارت اسلامي غواړي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو، ناتو، یوناما او اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت مهمو نړیوالو ملاتړو هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د شخړو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې که دغه شخړې همداسې دوام وکړي نو د سولې پر روان بهیر به ناوړه اغېز وکړي. نړیوالې ټولنې هم د سمدستي اوربند پر کېدو ټینګار کړی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، لکه څنګه مو چې په دغه راپور کې واورېدل، د افغان دولت مرکچی پلاوی او طالبان دواړه دا ځل په دې نیت دي چې د سولې د هم پړاو خبرې هم په دوحه کې پیل شي. دغه هڅې داسې مهال پیلېږي چې په کابل او ولایتونو کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې. تازه خبر دا دی چې نن سهار د کابل په څلورمه حوزه کې هم چاودنه شوې ده. معلومات دا ښیي چې دغه چاودنه د کولاله پښتې په سیمه کې په یو رنجر موټر شوی چې تر اوسه یې د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکول شوي، خو پولیسو لیکلي چې چاودنه شوې او چسپکی ماین له امله چې په یو رنجر پورې چسپول شوی و. په دې اړه به وروسته درته معلومات خبرو کو، خو اوس هم راځو د سولې اړوند یو بل مطلب ته. 2000 د افغانستان د څلورو لسیزو جګړو د پای ته رسولو لپاره د هڅو یو بې ساری کال و. دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې 40 کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورني اړخونه خبرو ته سره کېناستل. د سولې هڅو کې دا پرمختګونه که څه هم سیاستوالو مهم او تاریخي بللي، خو تر اوسه د جګړې بل شوی اور نه دی سوړ کړی. په دې اړه په دې تفصیلي راپور کې نور جزئیات اوریدلی شئ. د لاسونو دا پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9مه دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او ویل
موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګیږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپله مخته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تړون کې شو ژمنو باندې ودرېږي 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تړون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
له تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې
د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر غونډې ته لنډه وینا وکړه او دا تړون یې د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته یې مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه وه. دې کار لپاره 10 ځله د طالبانو مرکچان او د افغان ټبري امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو له سترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګ یې ډیر کم معلومات خپرېدل. د لس پړاو خبرو ټول ټال شپاړس میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوهې سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12مه دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته نه پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربان غږ ته تګي ناستو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی وو. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلې او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاو خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یوه برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15مه نیټه د کابل ښار شجدرک سیمه کې وشو، د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دای ورسره شوې خبرې لمنځه وړي.
خبرې لمنځه ولاړې، ختم شوې. د ځینو اندېښنو په اساس ختم شوې. دوی فکر کاوه چې خلک ووژني، نو د خبرو میز کې به ښه موقف ترلاسه کړي.
ټرمپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې دی یو څه مخکې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوي ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې یې پلان کړې دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې ناندریزو څرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. د ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2020 کال د جنوري په 6مه نیټه له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچیانو لسم پړاو خبرې وې چې دوحه کې پیل شوې. د خبرو چې د نورو پړاوونو پرتله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د فبروري پر 9مه به د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر وو، د ناتو له عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزي وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zamuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darlode dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mlatar sar de adiko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par das bawari system che la tulu nariwalo tar gar sar adike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2020 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wataqal shwa. خو په دې شرط چې تر دې نیټې به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وځنډېده. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان بې قید او شرطه نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. لمیاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادیدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل، خو د 4,000 نورو د خوشی کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویا جرګه راوبلل شوه. د 2020 کال د اگست 8مه نیټه و چې په همدې موخه کابل کې لوی جرګه پیل شوه. نږدې 3,500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خاندونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
له دې غوښتنې سره هم مهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوی څپرکی پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل وو.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو د راتک هرکلی کوم.
د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشري کوله.
لوی خدای دې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابۍ ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغاني خبرو پیل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لږ تر لږه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیرې شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې دسمبر 2 نیټه وه چې د دواړو لوریو مرکچیان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایي شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار به پیلوي.
دغه خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې شل ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2020 کال د جنورۍ په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربان پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2020 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربند او امن مزه وڅکي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 خبرونه لري. اوس هم دا چې لویدیځ یا نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه تبصرې لري اجمل انت بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ په افغانستان کې پر ژورنالیستانو د زیاتیدونکو هدفي بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې. ورسپانې په تیرو څکم دوو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تای په شمول په کابل، هلمند، غزنی او ننګرهار کې پر ژورنالیستانو او د رسنیو په کارکوونکو پرله پسې بریدونو ته اشاره کړې. ویلې دي د جنوري د میاشتې راهیسې دې هیواد کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي چې دې سره 2000 کال د افغانستان د کورنیو رسنیو لپاره یو خونړی کال و. ورځپاڼه په ځانګړي توګه ښځینه افغان ژورنالیستانو ته پر پیښو ګواښونو تمرکز کوي او په دې برخه کې په ننګرهار کې د وژل شوي خبریالې ملالې میوند یادونه کړې چې د قتل مسؤلیت یې د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. واشنگتن پوسټ وایي تر لسو زیاتو افغان ژورنالیستانو او د رسنیو فعالانو په ځانګړي توګه ښځینه خبریالانو ورته ویلي چې دوی د بل هر وخت په مقایسه لږ مسؤلیت احساسوي او ویرېږي چې امنیتي وضعیت په خرابېدو او دا ډول بریدونه په زیاتېدو دي. ایل انلاین بیا د افغانستان د سولې د راتلونکي پړاو خبرو په اړه یو رپورټ خپور کړی او پکې د چارواکو له خولې ویلي دا خبرې به د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شي. په ریپورت کې یادونه شوې چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې دننه د سولې د بل پړاو خبرو د ترسره کېدو غوښتنه کړې وه. د افغان دولت او طالبانو مرکزي پلاوو پریکړه کړې چې تر یوې وقفې وروسته به د جنوري د میاشتې په 15مه بیرته خبرې پیلوي. رپورت زیاتوي د خبرو اترو د بیا پیل دا پلان په داسې حال کې دی چې د کابل په شمول په افغانستان کې تاوتریخوالي زور اخیستې او په پرله پسې توګه بمی بریدونه او د یادو کسانو هدفي وژنې دوام لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د هرات په جنوب کې د قلعه بیوا یا د کندو د کلي په اړه لیکنه کړې چې سرلیک دی د کندو په کلي کې د افیمو سوداګري د ژوند په بیا تمامېږي. دا لیکنه وایي په دې سرحدي بېوزله سیمه کې افغان سړي ایران ته د افیمو په قاچاق کې مري او تر شا خپلې کونډې او ماشومان پرېږدي چې مجبوریږي پرته له نفقه ګټونکي ژوند وکړي. په لیکنه کې د دې سیمې د هغه کونډو بېوزلۍ او ستونزې یادې شوې چې د کورنۍ نارینه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په ایران کې اعدام شوي دي.
پرون د لومړي ځل لپاره په اکثرو اروپایي هیوادونو کې زړو خلکو ته د کورونا واکسین ورکولو بهیر پیل شو. دغه ورځ د اکثرو هیوادونو لخوا تاریخي یاد شوه. نوریاس نوري او نور جزئیات.
په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پراخ پروګرام پرون یکشنبه پیل شو. د فایزر او بی او ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې شاوخوا یوه میاشت کې به هر چا ته دوه ځلې ورکول کیږي د شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې هیوادونو ته رسېدلی و. په چک جمهوریت کې د دې هیواد صدر اعظم اندری بابش لومړی کس و چې د پلازمېنې پراګ په پوځي روغتون کې واکسین شو. هغه خبریالانو ته وویل
موږ به احتمالا نه میاشتې د واکسین کمپاین ولرو، خو البته د واکسین شتون او کمیت پورې اړه لري.
د سلواکیا ولسمشره زوزانا چاپوتوا او د بلغاریا د روغتیا وزیر کوستانتین انګیلو هم لومړني کسانو چې په خپلو هیوادونو کې د تلویزیوني کمرو په وړاندې واکسین شول ترڅو د کورونا ضد واکسین د مؤثریت په اړه د خلکو باور زیات کړي. د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې وویشت غړو هیوادونو د دسمبر 28مه د وی ډی په نوم یاده کړې ده. د ایټالیا په ګډون چې د کورونا د وبا په پیل کې سختې ورځې ولیدلې، په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې هم د دې واکسین کمپاین پیل شوی دی. د ایټالیا صدر اعظم جوزیپی کونتی په یو ټویټ کې ولیکل چې دا ورځ به زموږ په تاریخ کې د تل لپاره ثبت شي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په جرمني کې وویل نن ورځ د اروپا د بری کیسه پیلېږي. هغې زیاته کړه نن ورځ به په زرګونو انسټیټیوټونو او څیړونکو سره په تماس کې وي ترڅو په راتلونکو اونیو او میاشتو کې ولیدل شي چې دغه واکسین څه ډول عمل کوي. سیاستوال او څیړونکي دغه راز خبرداری ورکوي چې دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د کورونا ضد واکسین ټولو ته ورسیږي. دوی همداشان له خلکو غواړي چې له ماسکونو استفادې ته دوام ورکړي، فزیکي واټن مراعات کړي او خپل لاسونه تل پر صابون ومینځي. اروپایي کمیسیون ویلي چې د واکسینونو د څه باندې 2 میلیارد ډوزو د پیرلو قراردادونه یې له څو کمپنیو سره کړي دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې روغتیایي مسؤلین د جنوري په 6مه د موډرنا شرکت جوړ شوی واکسین هم تایید کړي. د دغه واکسین مؤثریت هم د کورونا په وړاندې په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی دی. د اروپایي ټولنې په غړو کې له 14 میلیونو زیات خلک په کووید-19 ناروغي اخته شوي او له امله یې هم له 386,000 زیات کسان مړه شوي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم جزیره رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. د مجلې غزنی ولایت خبره کوم. تاسو غواړم وایم کوم مسافر چې افغانستان د بوی ته سفر کوي نو دوی ته 1000 افغانۍ باندې یو طرفه ټکټ ورکول کیږي او مسافر ټکټونه په 1000 افغانۍ باندې وو. بل دوی باید کورونا من په 30 لزانه سره ولري هغه 30 هم په 15000 افغانۍ باندې ورکول کیږي. نو دا له مسافرو سره ظلم ده. د ازادي راډیو مسلمان څخه غوښتنه ده چې تاسو له مسؤلو چارواکو څخه او له شرکتونو له مسؤلینو سره خبرې وکړئ په دې اړه. او هم له مسافرو څخه هیله ده چې خپل اواز اوچت کړي.
السلام علیکم رورا رفیق الله ایم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. رورا خراب حکومت ولی روان نه ده. خراب حکومت ولی خلک دې ته اړ کړي چې د حکومت سه فاصله پیدا شي. یو خوا بیکاری او کرونا د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي او بلې خوا ته رورا په افغانستان کې جنگ دی، جګړې دي او خلک بازارونو کې په خپل سر ډول سودا خرڅي. یعنی یوه بوجۍ اوړه دلته په 15000 افغانۍ خرڅېږي. حکومت دې ته په نورو هیوادونو کې نرخنامه موجود ده. د شاروالۍ نه مې دا خصوصا د کونړ شهر والی نه دا مختنه لرم چې په بازارونو کې دغه سوداګر نه کنټرول کی. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زما مدان ورده تخفل ول فارید شری غونډي خبره کوم ورور راتمل مکتب چې دې صفه نه درې ستر انداري منداري ما سیمه موږ د حکومت صدا غشتنه غواړو دا یل ورزول لري شروع را جوړه چې موږ ډیر سره په تکلیف یخ شې دا مکتب لا کشنان طبقان کې وای یا خاتون چې کار ورور ډیر یخ پکښې دي تاسو دا ډیر 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 مننه کوم.
زمان محمد هاشم دی د کندهار ولایت خبرې کوم. ما پیغام دا دی وسوال او مطلب ته چې دونه لاس واخلي په دې جیمه کې خلک ډیر په عذاب دي چې خپل کورته ستانه شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. د بغلان ولایت د تلاو برفق د ډبرو سکرو په کان کې پروندې وي 14 په نتیجه کې څلور کان کیندون کې کی وژل شول. د افغانستان ملي امنیت وای په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي د وژلو په تړاو یو نیول شوی کس د طالبانو د خارج جبهې غړی دی. طالبانو بیا په دې وژنې کې لاس لرل رد کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند کې د القاعده د 11 غړو او د دوه مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کړي ده. دوی وایي چې دغه کسان په هوایي بریدونو کې وژل شوی دي. ایرانی ژغورونکو د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د خویدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله ترې تم شوو کسانو پسې پیل شوي وو. او په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د اعتراضونو په دوام پرون معترضانو هوا ته سرې او سپینې پوکاڼې پورته کړې. دویم نیمای ته ورسیدو مخکره دی چې اونیس پروګرام د ورکوښو عزیزانو خبرونه تور ورکو. یو ځانګړی راپور د کووید 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د غنو نور هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په دې اړه پامکړی د سفی الله ستانګزی د ځانګړي راپور ته او ورپسې هم د ورکوښو عزیزانو د لاټي خبرونه.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ. داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم. تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پایوه او اتاق ستل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته یې ډډګرنه راکوله چې باید قوي واوسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي واوسي.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوی کړی او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربیره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 16 په ټول افغانستان کې 5000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شو لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بېخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغو کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص او ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال رو چې
مراجعین هم ډیر دي او ډاکټران په سمه توګه نشي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټران یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دی هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میل نه جلوګیري وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و په خپله کرونا ونیوه او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شول د دغه ناروغي ښکار او خپل دغه ناروغي چې کوم ځای کې کار شول زما په کور کې ټول سره غلي زموږ ونیول. نو ننګونه خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې خصوصا ډاکټرانو لپاره. څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړي په هغه اندازه باندې امکانات هم وو. یوازې موږ په خپل ځان باندې یوازې کیټ مالرلو او هغه ډېرې عادي کیټو طالبانو موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کرونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کرونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډېر زیات ضرورت دی د کرونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې که روغتیايي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کرونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سړې ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
واوسو. کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یوه اوسیدونکې بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډېره بد اغېز کړې په کارانتین کې. بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خوا مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شیان مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره وو. په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله. په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودره. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و. نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو تخمینونه یا ارجابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5 سلنه ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوو مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیه مو سیډل دي. د عامه روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسیدلی چې فساد شوی او دا دوسیه مو د لازیاتو سیډونو لپاره لوی سرنولۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 160 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوي او دوی مو لوی سرنولۍ ته معرفي کړي. د دې ترڅنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی سرنولۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کېږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
کو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه فریبا ظاهر د دیونه یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې یو شزیره هم لرو. د کندهار ولایت څخه زموږ یو دوست موږ ته پیغام راستولی دی، وای کوم ورکه چې درلودي د ازادي رادیو د همدې خبرونې لاله هغه پیدا شوی دی او ل خپل کورنۍ سره یو ځای شوی دی. نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د پژاغ کې سره وورو.
بله، السلام علیکم. زم لا مشکا خونیم د کندهار ولا د خاکریز ولسوالی وسیدنتیم. زما یو دا کاوی چې ورکو په نظرالی مشهور وو، اجدار یې نوم وو. تقریبا دا څو میاشتې دی چې ورکو مستاسی ته ازادي راډیو ته زنګ والی. نو بیا هغه اوس موږ هغه نظرالی پیدا شوی دی. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو. زه خپل هم نامشکا خون یم، د نغمال خون ورور یم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې موږ اجدار یې را پیدا کړي. ډېره ډېره مننه
ستاسو څخه مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو پیغام راستولی و. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پرېږدئ. موږ د دې خپرونې له لارې خپرو. که چیرې زموږ نور اوریدونکي دغه په اړه معلومات ولري، نو خامخا به د همدې خپرونې له لارې زموږ سره معلومات شریکه او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته درسو. نو اوس هم ورځو ځینو نور هغه اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه رسولي دي، وايي چې په خپل سیمو کې بعضی کسان ورسره دي. دوی نشانه وايي، دوی وايي چې هغه خپل کور ورکسوي دي او دلته په دغه سیمه کې لکلون رئیس اوسېږي. ورسته به بیا تاسو نور پیغامونه هم راوخلو، خو اوس به د هلمند ولایت خدای اوریدونکو پیغام راوخلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خن نن زم بکار زواک دی دیشن من ولاد لواشیر ولسوالی څخه می اړیکه نیولید. دلتا په واشیر ولسوالی کې یو دوست یا د چا ورخصوی دوست دی. نو دلتا د کوچان سره یو تام دی. نو د کوچان سره باست موجود وی دا 2-3 کال تقریبا ورسره دی. نو دلتا د غوسر خپل ژوند گزارا تقریبا د 2-3 کال کې په پنا باندې جک سره دی. دراسته سوا غوته يم نسته. نو دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی او څلش عصبي تکلیف هم فکر کوم چې لري. یو وخت یو وخت خودسي اکثره وخت نه لري. یو وخت یو وخت داسې یو څلش اعصاب هم کار نه کوي. دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی، خو دلته مشوره په لالا باندې دی. نو که هر مسلمان ورور د ده په اړوند باندې معلومات غواړي او یا د ده قریبان یا دوستان په ده پسې ګرځي، نو زموږ سره د تلیفون په دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. د تلیفون شمېره ده 0-2-2-8-5-3-0-2. د تلیفون شماره زه دی بیا 0-2-2-8-5-3-0-2. ازادي راډیو ته مننه چې زموږ پیغام مننه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. خو دا دادر ټول کارکونکو اردوونکو سلامونه وړاندې کوم. په دې لمه چې ټول همکارانو جوړو خوش خوشاله زاخت محمد خادم چې دې پیوندل د دلمد ولایت شایسته واشتیر ولسوالۍ خنیوله ده. نو پیغام داد نور پسمه کې وکړ دا داوود په نامه باندې تقریبا نشل 50 کال کې چې په دغه سمه کې وزیر په دغه سمه کې گزاره شوی دی خپل ځان ماری په کې پاتل کې د هرات ولایت شندل او سالي دا د ښار د سیمه خپل ځان ماری په کې نو وسه تاسو زړه تر سره درته په سر کې دری جواب وایي نو کدا مومن مسلمان وور وی غواړي چې راځي کې غواړي چې داوود ترازه کې راغی شندم د سیمه څخه ځي او کدا یې سیمه څخه یعنی غواړي چې راځي کې نو د ډیر مسلمانانو اندر دې مهرباني لمخې د زماره ټلیفون پر دغه شمیرې باندې اړیکه ولیدې موږ کولای شو چې هغه موږ ته زنګ وي موږ ورته تر ورته پیدا کوم په لاته ورکو تاسو چې ګوري کوته راځي دا چې نور کسان هم راغلي چې موږ ته شوډلې دې دغه نه یې زماره ټلیفون شمیره ده 0001 یو څلور 28 یو نه ټلیفون شمیره یې ځلګي هم تکراروم 0001 یو څلور 28 یو نه والسلام
السلام علیکم محمد رحمان والے اساسر بتاما سے سرکار پناما باندې موږ یو نفر پیدا کړی دی چې د یو اسمو په خوا په ګریس کو کوم خنداس کو څو اسمو سره ما دا خپل محمد د زو شناخته دی د اساس زار چاري د پاکستان ماته څنګه وي سفر وو سبا سلو ست نه جه څنګه ده بلی السلام علیکم زه رحمت الله تکلی ما د کندهار ولایت جری ولسوالی څخه تاسو ته دا پیغام پیژنم قدرمنو مسلمانانو دلته په کندهار ولایت جری ولسوالی کې مش په کلی کې یو سپینسر اجانی دی چې په عمر د شپېتو یا اویا کالو وي خپل نوم غوټو شي خپور نوم غنچو شي فکر مثال لور ده د ورور نوم سلطان شي د فراه ولایت ده فرمالا د سیمې رسیدون کې ځان وویل چې هر څوک په دا حق له معلومات لري یا یو ورور یا یو کلی یا یو بل مسلمان په دا حق له معلومات لري زما سره دې په دې اړیکه کنا شوم سپر اریا درې څلوېش یو څلوېش دوه څلوېش شپږ څلوېش شماره یې دې ده سپر اریا درې څلوېش یو څلوېش
السلام علیکم پوپل سیال د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سای سره په تماس کې يم د ورکو اجزان خبرونه ته یو پیغام پرېږدم چې زموږ سره یو د دې شکلن عمر سره پیدا کړی مې دا ډېر وخت کې چې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګاه شهر کې نو د کندهار ولایت مې نشم ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر د پلان مې امیرجان دی پیروز دی اته نکړې د وای عزت په کشرتو کې د کندهار څخه هلمند ته راغلی نو کندهار چا یې ملګری یا دوست نو کولای شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي چې پر وسه وو وویش اتویش اتلس یو ځل بیا د کشمیره وایم چې پر اویا دواویا دواویا اتسو اتلس یو ځل لا بیا هم وایم کده چا سره نه یې پیا د یو ځل لا بیا وایم چې پر و چې پر و دواو دوا ات یو ات و سلام په فلسیل هلمند
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما محمد مجید قرائی لایق پایڑی کې کیم موږ سره ملګری دی کله خپل نوم محمد شي کله محمد الله شي کله محمد آغا وای اصحاب سم کار نه کی د هر مسلمان ګور چې کړي دي نو موږ سره اړیکه ونی سلام
ګرانو دوستانو محترم او دینونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000024341 یا ورې بیا وایم 0000024341 همدارس تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000024211
دوستانو اوس به ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو نن زلدکار دوا کې د هلمند د واشیر ولسوالۍ څخه زما ماما د تقریبا 12 کلونه چې چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی اصلي د واشیر ولسوالۍ د هلمند د واشیر ولسوالۍ و چې دوم کې دی په ګلان نه څخه ورک شوی دی د کنه سیمه څخه کور یا په د هلمند مرکز د لشکرګاه کې و دغه په دې څخه نه درک شوی دی 12 کلونه چې
خپل کور څخه نه درک کړی دی چې چیرې وي چې ادریس ما څخه اوري او یا کوم بل مسلمان ورور ما څخه اوري نو مهرباني دی وکړه چې په پردا شمیرو باندې زنګ ووهي او کورنۍ ډېره زیاته ورڅخه خفه ده نو هیله ده چې خامخا که دی ما څخه اوري او که کوم بل مسلمان ورور
سلامونه نیکی هلی ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته زلان دې مد جلال آباد نه لغت زمونږ لسی غوړ نه یو کوچنی ورښه وای دی چې زمونږ له ترور دوی دی او دا اعلان کوم په دې هره کچا کتلې وی او پیدا ک د بشماری اعلان کوم باغ درا سره رابطه ونسی کوچنی ماشوم دی انی په نوم دی او تقریبا شپک عمر بهش نه جامې پزان دی او یو خلی په سر ده نو کار چا پیدا کړی وی د مهرباني د مخې د کورنو بډې را خپه ده خو دغه شمارو دې اړي کوونی سي سي پر واویا سي پر نوي شپک پانزوس اویا شماره تیر بیا تکرار او ما سي پر و سي پر نه سي پر پ و سي پر
سلام علیکم زه عمران زهر صاحب کونه درته په تماس یم زما یو تره نوم یې عبدالله دی د پلار نوم یې په تذکیره کې عزیزالله دی او اصلن یې د پلار نوم ګلالم دی اته میاشتې وړاندې هرات قول اردو ته تللی و خپله منطقي را خلاصوله د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چا ته یې په هکله معلومات وي نو مونږ ته په دیش میرا زنګ ووهي صفر شپږ اویا پنځوس اتاویا صفر صفر اووه او بله شمیره ده صفر شپږ اویا دوه اویا ولس صفر صفر اووه شمیره یو ځل بیا تکرار وم صفر شپږ اویا دوه اویا ولس صفر صفر اووه په دغه شمیرې مونږ ته زنګ ووهي مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ څخه مې زنګ درته ویلی دی. زموږ د کلي د یو سړی دی څلور کاله کېږي کریم اکا نومېږي چې ورک شوی دی هر مسلمان ورور کې معلومات لري د مهربانۍ د مخ دې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه سو اته نه سو پنځه اویا نه سو شپږ اتیا هیله ده چې دا زموږ غږ نشر کړي ورور.
السلام علیکم. د رباط غیث ولایت غرمشت ولسوالۍ د نبرخانی د کلي د تاثر په تمام کې نور یو دوه ورکه اجزان دي چې یو د جړګل په نامه ته یو د خالق دا جړګل چې دی د سلام زوی دی او خالق دا د الاده زوی دی یو د شیر تور بخوند یې الک دی یو هم د شرکه مالک دی چې عمرونه یې په پنځلس شپاړس کلنۍ کې دي. د دغه په اړه که اسلام دیني ورور معلومات لري یا د دوی سره وچیږي یا د یو جرم یې کړی وي د دولت سره بندیان وي یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېرې دې موږ ته زنګ ووهي صفر اووه اته نه دوه دوه واره اووه صفر دوه واره دوه ده بله شمېره ده صفر اووه اته نه څلور یو دوه واره نه اته څلور دوه سلام.
بلی السلام علیکم. زه د کیم حج فرید د فرا د ولایت بلبلت ولسوالۍ د خدمتې د تلسای سره پلان کې ما زما یو ورځې په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانس کاله عمر دی او د دولس میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دي. تکشیر دې زموږ آواز اوري عبد المسلم ورور د په اړه معلومات لري کولی شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي ورور څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپاش کار د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپاش کار د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې نادرکه دی دا اووه کاله کېږي د کوره وتلی دی سرکه نه دی معلوم شوی د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ د منادلله د کلي څخه خبرې کوم. د یو ورور نوم یې الولدی دی د بل الغنی دی د نړۍ زوی دی کار چا په اړه معلومات لري که دا شمېره دې مثال ته ماته نیسي صفر یا صفر پنځه څلور پنځه درې شپږ صفر در السلام.
ولی السلام علیکم زمین در احمد اما در کندار ولیت در این نهی سر مثال خود تماس شیم ولی دیزمه او رو دی مشور از عشار یه اصلی نمی احمد دیده کندار ولیت در این نهی سر رخصه و ایز اشپاش کرده که دیشو وقت دی بکر چه صحیل خواه ما از ما پیغام نشد که یا ما که در پداش میره زنگ را اوی سفر اویا اصل سلویش سلویش و سعود بویش کلیپوی شوانه زلده سفر اویا اصل سلویش
سلویش و سعود ویش بخیر لکم جزمت اغام نسید که رضایی رویت و خدیر منه و سلام. بله آسلام علیکم زهر حتیب الله صدا قطیار امن لغمان تقدر کشو عزیزان و پروگرام تا دا پیغام تا اگزم زمان و یورو چند جانان پا نمونه درکش شوه در دری کالکی که هر چا تا پت این در محنوانه لمخه دی پدیش میره آری که را سرونه سی سپر آتاویا دری اتا دیا نوی نهش پیت یو زلیش میره بیا ایلانو سپر اتا دیا دری اتا دیا نوی نهش پیت سلویس میره دی احادی که رسدون کر شد پتوی پنزوز را بانی اینام هم لری آزادی را دیو دینده
سلامون نمی کلی ترامت آزادی را دیو چولو آزادی دنگو تا او کرسمون تا ویم اللہ پاس کیو کچه رو جو رو خرش و خوشحال باید اصد اللہ مجاہرم نشل من اولای سخا مخصرمین نظم عملګری دی تقریبا دوه کاله کېږي چې مدارکه دی نو هر څوک ده په هکله معلومات لري ما سره دې تماس ونیسي نوم یې عبدالصمد دی د پلار نوم یې طالب اکا دی د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی نو که هر څوک ده په هکله معلومات لري زما سره دې په شمېرې اړیکه ونیسي 0015 2023 یو دل بیا شماره تکراروم 0015 2023 د خدای په امان.
السلام علیکم مومن درمند ولایت ازرکوم مزموس دی ولد محمد انامه احرامت دی د ګرش په ولسوالۍ کې اورکسی دی دوه میاشتې کېږي هڅه چې د زړه حوال لري مسته لطفاً فرزده ده منبر جنگوی سفر سلوگوی ها اتیا شپیته اتسه و اته سلام و
الو السلام علیکم زم احمد دیل منو الیس خبری کن ما یو دور شورکی عریف خان نمیجی ده کمال زیدیه امین اکام را ردیه ده منو الیس تکجکی ده ولسوالی جی دې په رات ولادت خپل کار تداوی لپاره دی ولی وو نو ولته ځین نظر کاڅو دی دا واته نشته چې نظر کړی عارف خان عمر داسته او پنځل شپږ کلو پرم پر دغه باندې موسم دی په رات ولادت ورکو دی ارچا ته د معلومات دی د مهرباني د خدمات په دغه نمبر باندې زنګ وو چې پر اویا درو اویا تلور اویا څنګه سو وڅلوي تمہارا یہ بار دیا ہوا ہے صفر اویا درو اویا سلور اویا تین سو وہ سلوش اور سلام تو احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد کریم دل ولایت بشرام السدن کا زموږ د کلي یو سړی دی چې کریم اکا نومېږي دا شپږ کاله کېږي چې ورک دی چې هر ورځ دغه کار ور صفر اوه صفر اته نه سوه پنځه اویا نه سوه شپږ اتیا وسلام.
زه د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما وخت دي مکبله نومېږي د خنجین ولسوالۍ دی نو نظاره کوي که دی دا زما اواز اوري په دغه لمبر دې مټ ته زنګ ووي 0015 2023 4 9 یو نه اوه لمبر یو ځل بیا 0015 2023 4 9 1 9 1 سلام علیکم.
زه نصیب الله مینوال د کندهار ولایت د ارغستان د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو خوږ ملګری دی چې درې کاله یا درې نیم کاله کېږي د خپله کوره نادرکه سوی دی او کدی خپل از مژغ اوري یا هرچا دغه اړه معلومات درلودي مسره دي دغه شمیرو تماس ونیتي د الک نشانه الک جگ الک دی شمیرګی دی د الک د فلار نوم جمال الدین د اکانم عبد الستار دغه اکانم عبد البشیر او هرچا ته معلومات وو فعله مسره دي دغه شمیرو تماس ونیتي صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپېته یو اویا شمېره یو ځل بیا صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپېته یو اویا یوه بله شمېره صفر اویا